د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې بریتانیا وایي که پوځیان له افغانستان ووځي هم خو دا هېواد به د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو مرستو دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي ولسمشر یو ځل بیا ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ، خو لومړی به جانقه الګوزي ته ولورکو چې د دې ساعت د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوروي.
د ولسي جرګې د مرکزي پلټنې کمیسیون د لرې کړای شو کاندیدانو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه وضاحت وغوښت. په زابل کې د وو کسانو مړی مندل شوي او په تاجکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات با اعتبار اعلان شول. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ولسي جرګې د مرکزي پلټنې کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نه غوښتي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 14 لرې شوو کاندیدانو په اړه دوی ته وضاحت ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف پدرام نن خبریالانو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې غوښتنو ته پام ونه کړي مظاهرې به وکړي. د دې مخکې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لست نه یو شمېر لرې کړای شوو کاندیدانو هم ویلي وو چې د دوی په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرېکړه عادلانه نه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې پورا غور او دقت څخه کار اخیسته دی. د زابل سیمه چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه د وو کسانو مړی میندلی. د دې ولایت امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل چې جسدونه یې د څېړنې لپاره ملي پوځ ته سپارلي دي.
دغه جسدونه مراسته راو دغه مخکې په قتل په شهادت رسیدلی د طالبان لپاره
روغ لیونی زیاته کړه دا کسان ممکن له دولت سره د همکارۍ په تور د مخالفانو لخوا وژل شوي وي. د زابل امنیه قومندان دغه راز وویل امنیتي ځواکونه په جسدونو پسې د تلو پر مهال په لاره کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې ښکېل شول چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلان وایي په پکتیکا ولایت کې د دوی په وینا یو جلاد او د انتحاري حملو پلان جوړونکي نیولی. د ملي امنیت د رسنیو څنګه وایي دا کس شریف خان نومیږي چې په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې د ملا عبدالرحمن په دستور یې د یو پولیس سر غوڅ کړی دی. شریف خان د غرض ویلي چې په سیف خیل ولسوالۍ کې د څو انتحاري حملو پلانونه جوړ کړي او په هغو کسانو یې جنسي تیری هم کاوه چې انتحاري حملو ته به چمتو کېدل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له نیول شوي کس نه دا مهال نورې پوښتنې هم روانې دي. د ملي شورا غړو یو ځل بیا له حکومت نه وغوښتل چې د دې شورا د وژل شوو غړو قاتلان پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې ویل په هیواد کې روانه جګړه او ناامني د افغانستان د دښمنانو پلان شوی کار دی. د رپورټونو له مخې په تېرو اوو کلونو کې د ملي شورا 13 تنه غړي د وسلوالو مخالفانو په حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د تاجکستان د جمهوري ریاست انتخابات د رای ورکولو په ځینو حوزو کې له بې نظمۍ سره سره با اعتبار اعلان شوې دي. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون نن ویل په سیمه ییز وخت د ماسپښین تر 2 بجو پورې د واجدو کسانو په سلو کې شپېتو رای کې برخه واخیسته چې دا شمېر په سلو کې له 500 رقم نه پورته ده او په دې توګه انتخابات باید با اعتبار اعلان شي. په تاجکستان کې د آزاد اروپا د تاجکي څانګې خبریالانو په زیاتو مواردو کې د څو ځلې رای ورکونې راپورونه خپاره کړي دي. د تاجکستان انتخابات د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان، د ګډو دولتونو د سازمان او د شانګهای همکارۍ سازمان او د غراز د حکومت پلو ګوندونو لخوا څارل کیږي. مخالف سیاسي ګوند یعنی د تاجکستان سوشل ډیموکرات ګوند انتخابات تحریم کړي او وایي په انتخاباتي کمپاین کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې او د دولت لخوا درغلي تنظیم شوې. تمه ده چې واکمن جمهور رئیس امام علي رحمان به د څلورم ځل لپاره انتخابات وګټي. د ده په مقابل کې ولاړ 15 کاندیدان زیات شهرت نه لري. راپورونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یو څارنوال نن په ویترو روسي حمله کې ووژل شو. د سیستان بلوچستان ولایت د قضا رئیس ابراهیم حمیدی د ایران خبری رسنیو ته ویلي وسلوالو د زابل ښار د څارنوال موسی نوري پر موټر نن ډزې وکړې او هغه یې ووژه. په حمله کې د نوري موټر چلوونکی هم وژل شوی. سیستان بلوچستان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی اکثر اوسېدونکي سنیان دي او په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د نشه یي موادو قاچاق او د سني وسلوالو ستونزه موجوده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خوښي څرګنده کړه چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی او ستونزې له منځه تللی شي. کیری په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو د پیل پر مهال چې هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې عملیه پر مخ لاړه شي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس دواړو نه په ټینګه وغوښتل چې واقعي جوړجاړی او سختې پریکړې دې وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم وویل په خبرو کې تر اوسه رښتینی پرمختګ نه ده شوی او دا ځکه چې فلسطینیان پارونو او د مصنوعي کړکیچونو رامنځته کولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې جان کیری به نن د لویدیځې غاړې په بیت اللحم ښارګوټي کې له محمود عباس سره هم وګوري. د اسرائیلو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمان د اداري فساد له تورونو پاک شو. لیبرمان تیر کال وروسته له هغې له دندې استعفا کړې وه چې په درغلیو او بې اعتمادۍ رامنځته کولو تورن شو. په لیبرمان تور لګېدلی و چې د بهرنیو چارو د وزارت په مهال یو اسرائیلي ډیپلومات ده ته د پولیسو د تحقیقاتو پټ اسناد ورکړي وو او ده د ډیپلومات دغه کار په بدل کې هغه د سفیر په دندې ټاکلی وه. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یو اعلامیه کې د لیبرمان په اړه د بیت المقدس د عالي محکمې د نن ورځې حکم وستایه. عراقي چارواکي د بغداد په شمال لویدیځ کې نن د یوې ځانوژونکي حملې له امله 15 تنه پولیسو وژل شول. پولیس وایي ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار لارۍ بقوبه ښار ته نږدې په السلام خارګوټ کې د پولیسو د ماموریت له بهرنۍ یو سره وجنګوله او چاودنې وکړه. په روان کال کې په بقوبه او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو حملې او چاودنې زیاتې شوې. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې بریتانوی چارواکی وایي ک په ځان افغانستان ووزی خو د هواد به د اوګدی موډل لپاره له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي. د افغانستان انتخاباتو د خپل واکمن څون مشر وایي ولسم مشر ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزې د هواریدو لپاره به جدي کار کوي.
موږ تر ډیره کچې پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قناعت حاصل تو اما غوښتنه مو ده چې امنیتي ارګانونه همدارنګه هغه نور ارګانونه چې په دغه موضوعاتو کې داخل دي جدي پاملرنه وکړي.
په داسې حال کې چې امریکا حقاني شبکه تر اوسه یو ستر ګواښ بولي، د زدرانو د قوم مشران وایي دا شبکه نور د دوی له ملاتړه نه ده برخمنه. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل ښاریان باید د برېښنا په سپما کې له احتیاطه کار واخلي که نه په ژمي کې به له پارچاوایو سره مخامخ شي.
تمام اونمو ساحاتی که از انرژی برق به شکل غیر موثر استفاده میشه ما جز از پارچاوی دیگر راهی نداریم.
د افغانستان په شمالي ګاونډ تاجکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د ازادي راډیو خبريالان وایي حتی په دې انتخاباتو کې یو کس هم کولای شي خپل کورنۍ د ټولو غړو لپاره رایه واچوي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو دوهمه دوه اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه د دواړو هیوادونو چارواکو په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په باور د لندن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې رول ولوبوي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم د دې هیواد ځواکونه به په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه وځي خو وایي چې همکاري به د دې مودې لپاره له دې هیواد سره دوام وکړي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې افغان او برتانوي چارواکو وویل چې به امن او ثبات لرونکي افغانستان د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدی وارسی خبريالانو ته وویل په 2014 کال کې د دوی جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي خو له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي.
At the end of 2014, of course, our combat troops
it was also for lasam kal papai ke ba zamuk jangis wa kuna la afghanistan bo uzi khoda zamuk de adi ko de uchaptar faidai la de ukta pai de ukt mahal strategic musharakat dir chaptar na lari che mugi bayat pagara sara taklif
together. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د 1901 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا لاسلیک شو. د ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون په دې دوهمه غونډه کې برتانوي چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپلې کلنۍ مرستې چې 10 ملیون پونډ کېږي ټینګار وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرمن سیویه یو ځل بیا پر خپلې هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې برتانیا به تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کال کې 28 ملیون پونډ مرسته وکړي. برتانوي چارواکو په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات هم د دې هیواد لپاره مهم وبلل. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي وویل هیله لري چې د کابل او لندن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې مهم رول ولوبوي.
موږ په ورته وخت کې باور لرو چې د افغانستان او نړیوالو دوستانو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د اسنادو عملي کېدل به د تحول په لسیزه کې مهمه ونډه ولري.
برتانیا تر امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر پوځیان لري چې په جنوبی ولایت هلمند کې ډیر دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت له دې تړون او د پاکستان پر حکومت د برتانیا د نفوذ څخه په استفادې کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د شتنی همکاري راجلب کړي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د موجودو ستونزو د حل لپاره به جدي اقدامات کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې نن د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړو له جمهور رئیس کرزي سره په دې اړه په ار کې وکتل. د دواړو کمیسیونونو مشران او غړو پرون هم له ولسمشر کرزي سره په ار کې انکتلې. د ازادي رادیو خبريال مرزیه احمد زید انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې د نننۍ غونډې د بحث وړ مسایلو په اړه ترې پوښتنه کړي. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
د سه‌شنبه په ورځ باندې په ار کې د دواړو کمیسیونونو اعضا او همدارنګه رئیسان د کمیسیونونو او رئیس دارالانشا جلال مآب رئیس جمهور افغانستان سره جلسه درلودله چې هدف د جلسې عمومي دا و چې هغه ستونزې او مشکلات چې دواړه کمیسیونونه لري، یا لوجستیکي ستونزې، یا مالي ستونزې، یا امنیتي ستونزې، او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په تدابیر چې نیول شوي دي، په دې باندې بحث وسو چې د افغانستان رئیس جمهور د دواړو ټاکنو د دواړو کمیسیونونو ته هم د شکایاتو کمیسیون ته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړ چې لوجستیکي ستونزو او همدارنګه مالی ستونزې او امنیتي ستونزې کې به ورسره همکاري کوي. چې نن بیا یو جلسه و چې په هغې کې د وزیر د مالی او همدارنګه وزیر د داخله او رئیس د امنیتي ملي اشتراک کړی و، په شمول د اصلاحات اداري او ملکي خدماتو رئیس.
جناب امرخیل صاحب، کېدای شي تاسو ووایئ چې دغه اساسي ستونزې څه شی ده او اساسي ستونزې چې وي څومره سوي دي؟
یو، موږ د جنګ په حالت کې ټاکنې ترسره کوو. د ټاکنو په وړاندې باندې ټولنه غټ خند هغه امنیتي ستونزه ده چې د هغې د اقمام کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو امنیت تامینول او همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفاتر او مرکزي دفتر امنیت موضوع باندې بحث وسو. چې نن بیا وزیر صاحب داخله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رئیس جمهور د افغانستان ته اطمینان ورکړ او په دې اړوند باندې یو کمیسیون ایجاد شوی چې خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مقایسه د 2009 او 2010 د ازل ډېره ښه هماهنګي امنیتي ارګانونو سره لري. همدارنګه ځینې مالي اموراتو چې وزیر صاحب د مالیه هم چنان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رئیس جمهور د افغانستان ته اطمینان ورکړ. په دې کې ځینې نور اداري موضوعات چې د کارمندانو د استخدام موضوع و چې رئیس د اصلاحات اداري خدمات ملکي اشتراک کړی و چې هم چنان ان په خپل وار باندې دینه معلومیږي چې رئیس جمهور د افغانستان نظام د افغانستان د ټاکنو تر شا ولاړ دی او دا موږ یو ښه قدم بولو او دغسې جلسات مختلف ارګانونو سره وسي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزې پکې حل کیږي.
جناب امرخیل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویل نن د یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د انتخاب انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مرسته جمهوریت ریاست تللی وو. اول ته ځینې خبرې هم وشولې. کیدای شي مرخیل صاحب تاسو وایست چې څومره قناعت مو حاصل سو د جمهوریت ریاست له خوانه؟
موږ تر ډېره کچه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسون قناعت حاصل سو، اما غوښتنه مو داره چې امنیتي ارګانونو همدارنګه هغه نور ارګانونه چې په دغه موضوعاتو کې داخل دي جدي پاملرنه وکړي، او تر اوسه پورې دغه نوي کمیسون چې ایجاد شوی ده چې د ټاکنو د امنیت مورد به ټاکنو خپلواک کمیسون سره هماهنګي ساتي، همکاري به ورسره کوي، موضوعات به تعقیبوي، او د امنیتي ارګانونو رهبرۍ ته به راپور ورکړي تر څو هغوی اقدام وکړي. دا یو 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 څه و چې موږ ورته سترګې په لارو، او دا یو یو نیک کار ده، یو یو ښه قدم ده. امیدوار یسو چې دغه کمیسون چې نوی ایجاد شوی ده او همدارنګه دغه امنیتي ارګانونه په رهبرۍ د رئیس جمهور د افغانستان ته موضوعات ته متوجه شي، تر څو موږ سرتاسري ټاکنې ولرو، تر څو قابل د قبول ټاکنې ولرو، او داسې یو ټاکنې ولرو چې افغانان هغې ته امیدواري ښکاره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیلو
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میکنی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی به افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو پر مسایلو خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې امریکا حقاني شبکه تر اوسه یو ستر ګواښ بولي د زدرانو د قوم مشران، وایي دا شبکه نور د دوی له ملاتړه نه ده برخمنه. د زدرانو د قومي شورا مشر وایي هغه څوک چې په زدرانو کې ښوونځی، کلینیک، سړک او نور پرمختیایي کارونه نه لوروي څرنګه به قوم ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
له ډېرې مودې راهیسې د خوست او پکتیا ولایتونو پر غرنیو سیمو حقانیان پاچاهي کوي. حقانی په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو په دغو سیمو کې نوم وویست، خو د 2000 لومړي میلادي کال په پای کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه، حقانی خپل مرکزونه له ډیورن کرښې واړول. د نیویارک ټایمز رسپانې له راپور سره سم حقانی او زوی سراج الدین حقانی چې اوس د حقانی شبکې مشري کوي په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه په افغانستان کې حملې تنظیموي. په خوست کې د حقانی خپل زادران قبیله وایي چې دوی له حقانی شبکې سره پریکون کړی. د حقانی شبکې یو پخوانی قومندان او د زادرانو د قومي شورا غړی فیصل رحیم له حقانی شبکې سره د پاکستان ملاتړ ته په اشاره وایي قوم اوس پوهیږي چې حقانی د چا لپاره کار کوي. د دې جګړه جهاد نه دی، دا د ډالرو جنگ دی او د پاکستان د روپیو او قدرت لپاره جنگیږي. د حقانی شبکې په ځلونو د افغانستان د حکومت او امریکایي قومندانانو دا ادارت کړی چې ګنې دوی د پاکستان د آیس آی او پوز له ملاتړ برخمن دي. دې شبکې تل ځان د ملا عمر په مشه د طالبانو د ډلې برخه بللې، خو لویدیز کارپوهان وایي چې د حقانی شبکه له نورو طالبانو جلا او مستقل عمل کوي. نیویارک ټایمز وایي له ټولو نښو نشانو داسې ښکاري چې د حقانی شبکه لا هم د تروریستي ضد ماهرانو او د امریکا د پوځ د قومندانانو لپاره د اندېښنې وړ ده. ورځپاڼه وایي چې د حقانی شبکې په تیرو کلونو کې د خپل قوم ګڼ مشران په تیره بیا هغوی چې د ده کسانو ته یې د پناه او ډوډۍ له ورکولو انکار کړی وژلي دي. ورځپاڼې د سپتمبر په میاشت کې د خوست په یوه جومات کې د یوه قومي مشر وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې د حقانی شبکې په دې ډول وژنو هڅه کړې چې په خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي څو د دوی په وړاندې سر راپورته نه کړي. د زادرانو د یوه قومي مشر او د شورا رئیس محمد علي زادران په وینا د حقانی شبکه د ښوونځیو، کلینیکونو، سړکونو او نورو مدني خدماتو مخه نیسي، نو په داسې یو حالت کې څرنګه خلک ملاتړ وکړي؟ د د په وینا پخوانی نسل په پټو سترګو د حقانی ملاتړ کاوه، خو اوسنی نسل دا کار نه کوي.
خبری مجله اوري.
شپږ بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که چیرې کابل ښاریان د برېښنا په سپمولو کې له احتیاطه کار وانخلي، ممکن په راتلونکي ژمي کې ډېرې پارچاوۍ وویني. د دې شرکت مسؤلینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې باید د برېښنا په کارولو کې پوره احتیاط وشي، خو دوی په ژمي کې د برېښنا پارچاوۍ د خلکو لپاره یوه لویه ستونزه بولي. معصوم میوندي په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا د پارچاوۍ د مخنیوي لپاره باید په ژمي کې کورنۍ د برېښنا په کارولو کې له بل هر وخت څخه ډېر احتیاط وکړي. د دې شرکت مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د برېښنا وارداتي مزي د 3000 میګاواټ برېښنا د انتقال وړتیا لري، او که فشار ورباندې ډېر سي دوی مجبور دي چې برېښنا په موقت ډول بند کړي. د برېښنا شرکت سوداګریز رئیس میرویس عالمي له خلکو داسې وغوښته
در قسمت استفاده از انرژي برق متات باشن.
برېښنا انرژي له کارولو سره باید خلک احتیاط وکړي. د ګڼګونې ساعتونه معمولا د مازیګر له 15 بجو څخه د شپې تر 9 بجو پورې وي. که په دغو ساعتونو کې ډېره برېښنا ونه کارول سي نو برېښنا هم نه بندېږي، خو که ډېره استفاده وسي بې له دې چې برېښنا بند کړو بل لار نه لرو.
په کابل ښار کې په وروستیو کلونو کې ډېرو کورونو ته برېښنا ورکول سوې، او د برېښنا شرکت وایي چې په ژمي کې د برېښنا له کمېدو سره چې تر ډېر له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو څخه راواردېږي، که چېرې خلک د برېښنا کارول کم نه کړي نو شای پرچاوي ډېره سي. په عین حال کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دولتي ادارو له تېرو کلونو په پرتله د برېښنا د بلونو پیسې پر وخت ورکړي، خو اوس هم ځینې ادارې له دوی څخه د برېښنا له درکه 900 میلیونه افغانۍ پورې وړي دي. برېښنا شرکت وایي سږ کال د دې شرکت عواید 1 میلیارد افغانۍ دي چې د تېر کال په پرتله 3% ډېروالی شي، او تمه لري چې دغه اندازه په راتلونکي کال کې 14 میلیارد افغانۍ ته پورته شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له خلکو غواړي چې د برېښنا له کارولو سره احتیاط وکړي ترڅو پرچاوي پکې زیات نه شي.
په ژمي کې برېښنا ته ډېره اړتیا ده، خلک له برېښنا څخه چاره نه لري. نن شپه پر اتو بجو برېښنا ولاړه، بیا نو نیمه ورځ هم نه وي. له برېښنا شرکت هیله کوو چې برېښنا دغه ډول بند نه شي، او خلک هم باید د برېښنا له کارولو سره پام وکړي. که خلک د برېښنا له کارولو سره احتیاط وکړي نو دا کار د ټولو خلکو په ګټه دی، او دغه ستونزه باید په راتلونکي وخت کې حل شي.
په ژمي کې د برېښنا د پرچاوي خبره په کابل او ځینو نورو لوی ښارونو کې نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې په نورو کلونو کې هم د برېښنا د کمښت له امله خلک له دې ستونزې سره مخ وه. خلک وایي د برېښنا پرچاوي یوازې د سون موادو پر بیا اغېز نه لري، بلکې د کمپنیو د کارونو د ځنډ او تولیداتو د کمېدو سبب هم ګرځي. د راپورونو له مخې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کمپنۍ هم له دې امله بندې سوي چې برېښنا یې نه درلوده، او د ماشیني برېښنا له کارولو سره ټول کارونه متاثر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
دوی دې کندار ولایت څخه دم کوم برخه به خېر استوجو مشکلات څه چې دا برخه نه مشکور چې دی فلو علي کې دی فلو ما شم برخه نه دلته چې راځي هغه داسې لکه شم هیڅ شی او بو شی نه راکړي. خلک چې ډېر مسکینان دي، د جنراتورانو د جشن وسنه لري، چې جنراتوران نه سي او په راپورټ کې زه دولت صدا خوښ درم چې برخه سم کړي. دی وايي موږ برخه سم او برخه سم او داسې ماشینا براوړو برښنا کوټ په فال کو هغه سم ماشینا برښنا کوټ په فال او هغه چې برخه واغې وس خراب کړي دا خپل د لوی ولې او به به ښه واجب پر اویا متر باندې او به دي داسې توس راپورټ کې په جنراتور
استفاده نسکوالی اول برق باید سم سے برق سامنے سے ٹول کارونا بداسی وچار پاتی لکندار ولایت.
د کندهار دوه تنه ښاریانو چې د برېښنا د ستونزې په باب څرګندونې کولې، بیا هم په کندهار کې تم کې یو. د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس د کندهار ولایت د سرپوزي له محبس څخه دوه اتیا تنه بندیان آزاد شول. په خوشې شوو بندیانو کې شپږ ښځې، شپږ سیاسي او پاتې نور جنایي بندیان دي. چارواکو ویلي چې نور بندیان هم په نږدې راتلونکي کې خوشې شي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
چارواکي وایي چې دغه دوه اتیا بندیان د لوی اختر په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس آزاد سول. د سرپزی محبس مدیر سمونمل غلام فاروق د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه دوه اتیا آزاد سوو بندیانو کې شپږ ښځې، شپږ سیاسي بندیان او پاته نور د بېلابېلو جرمونو په اساس نیول سوي وه. د غلام فاروق په وینا د 227 تنو نورو بندیانو د بند په موده کې هم کموالی راغلی چې هغوی به هم ډېر ژر له بنده آزاد سي.
د افغانستان د جمهور رئیس د اتیایم ګڼې فرمان چې د لوی اختر د مبارک ورځ په مناسبت باندې صادر کړی و، چې نن دغه فرمان په اساس زموږ د زندان څخه دوه اتیا تنه محبوسین، هغه محبوسین چې یو مقدار یو اندازه د حبس میعاد یې پاته دی، دوی د محبس خلاصیږي. شپږ ویشت تنه سیاسي بندیان دي چې هغه هم د حبس میعاد چې پاته و هغه هم د محبس خوشې سوه، او همدا ډول 221 تنه هم تخفیف مجازات و چې هغه هم انشاءالله په حبس کې کمش راځي او هغه به هم ژر تر ژر د آزاد څخه رها کیږي.
بلخوا آزاد سو بندیانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زندان کې ښه چلند ورسره سوی، خو د ځای د تنګوالي له امله به د ګرمۍ او یخ په موسم کې له سختو ستونزو سره مخامخ و.
زمانو عمر ګولی سیاسي طور زه د پاکستان سره روانم، بلدک باندې وینم نو کور ته تلم، نو دا وجه راست ته لس میاشتې قید راکړی، اوس ما ولسمه شروع در وسې.
د کندهار د سرپوزې له زندان څخه د یو شمېر خوشې شوو بندیانو څرګندونې مو واورېدې چې وایي ورسره په زندان کې بد چلند نه دی شوی. د افغانستان په شمالي ګاونډ تاجکستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. څارونکي او کارپوهان دا د ولسمشر امام علي رحمان د یوې بلې اووه کلنې دورې د غځولو انتخابات ګڼي. د ازادي راډیو خبریالان وایي حتی یو کس کولی شي د خپلې کورنۍ د ټولو غړو لپاره رایه واچوي. رحمان له څه باندې دوو لسیزو راهیسې واګې په لاس کې لري. تفصیل له اسمت سروان پرپټ کې.
په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. په دې انتخاباتو کې د امام علي رحمان ترڅنګ 15 تنه نور کاندید دي. دا 15 تنه پیژندل شوي څیرې نه دي، او د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اوسني حکومت پر پالیسیو هم کوم انتقاد نه درلود. د تاجکستان سوسیال ډیموکرات ګوند چې په اپوزیسیون کې دی انتخابات بایکاټ کړي او ویلي دي چې په ټول ټاکنو کې د حکومت لخوا د اساسي قانون سرغړونی او درغلي لورای دي. دغه ګوند تاجک چارواکي تورن کړي چې د دوی د یوازیني کاندید آینه حال بابا نظر اوف لپاره خندونه جوړ کړل چې ځان کاندید نه کړی شي. یوې رای ورکوونکې په دوشنبه ښار کې وویل چې په تاجکستان کې د ثبات لپاره امام علي رحمان ته رای ورکړه. دا چې نظیره کره بویو نومیږي وایي
من پنځه عمونی را میخوام،
غواړم چې هر څه سم وي، ما علي جناب ته رای ورکړه او دا مې هیله وه.
امید اورنوای مو همین است.
یوې بلې ښځې د ازادي راډیو د تاجکستان خبریالې ته د رای ورکولو په مرکز کې د رای پاڼې ورښکاره کړه. ویل دا می د خاونده، دا بل می خپله ده، او دا نور می د زامنو لونو او زمانو دي. دوی دلته نه دي راغلي، هغوی کار ته تللي دي. یو بل رای ورکوونکی چې هغه هم امام علي رحمان ته د ځان او کورنۍ او د غړو رای صندوق ته چولې وویل زما پنځه زامن په روسیه کې دي، د انتخاباتو کمیسون رای کارتونه راکړل او ما د دوی پر ځای صندوقونه ته واچول.
مملکت سریو پوری بشه.
د اروپا د امنیت او همکاري شورا د تاجکستان پر حکومتي رسنیو انتقاد کړی چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې امام علي رحمان ته تبلیغات کړي دي.
د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باب مو واورېدل. د افغانستان بل ګورن ایران ته مخه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران د اټومي لانجې د حل موافقه کېدای شي په همدې اونۍ کې ترلاسه شي. تفصیل د سلطان محمد سرور پر پورته.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سره له لیدو مخکې د دغه هیواد یو تلویزیونی چینل ته پرون وویل زه په دې باور یم چې حتی په همدې اونۍ کې هم کېدای شي موافقې ته سره ورسیږو، خو زه له خپل لوري خبرې کوم او د بل لوري څخه خبرې نشم کولای. د ایران بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې اوسنۍ نړۍ نویو تګلارو ته اړتیا لري.
زه
په دې باور یم چې موږ اوس نوې نړۍ لرو. موږ ټول د نړیوالو چارو لپاره یوې مختلفې کړنلارې ته اړتیا لرو، او ایران پرته له شکه په خپلو ټولو بېلابېلو نړیوالو محیطونو کې د نوي رول ادا کولو ته تیار دی.
to play that new role in our different international environment.
وروسته لدې چې حسن روحانی د تیرې جون په میاشت کې د ایران جمهور رئیس وټاکل شو، د هغو نړیوالو بندیزونو د لری کولو په مقصد چې په تیرو کلونو کې په دغه هیواد لګول شوي او سخت زیانونه یې پر ځای پریښي، د اټومي لانجې د حل لپاره وړاندیزونه وکړل. نیویارک ټایمز لیکي داسې بریښي چې ایران اوس غواړي چې د خپل اټومي پروګرام د پراخ تفتیش او څارنې په مسأله له نړیوالو قدرتونو سره خبرې وکړي او د دغه پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې مهمې پوښتنې ځواب کړي. ایران د جنیو د وروستي غونډې په ترڅ کې وویل چې د خبرو لپاره یې د یو چوکاټ وړاندیز کړی او امریکایانو یې هرکلی وکړ، خو په هر صورت یې موافقې ته رسیدل تر اوسه ځکه لري بریښي چې دغه ډول موافقه بیلابیل اړخونه لري او حتی د اسرائیلو په څیر هیوادونه هم باید ترې راضي شي چې په خبرو کې مستقیمه برخه نه لري. اسرائیل کلونو راهیسې اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا په پټه د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي، خو ایران تل ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ایز اهداف لکه د انرژي تولید او نور طبي مقاصد